د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږله ازادي رادیو اوري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ماخام تر اوو بجو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار جناتان رامیرز ستاسو هرکلی کوو. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په راپورونو کې به یې واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي تر یوې اونۍ پورې به هغه رسنۍ افشا کړي چې د انتخاباتو په بهیر کې له قوانینو سرغړونې کړي او ځینې خو یې لاله مخکې جریمه شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبرو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي او عراقي ځواکونه هڅه کوي چې له سني افراطي وسلوالو څخه شمالي ښار تکریت بیرته ونیسي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی کورنۍ خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو غاړې قومندانۍ ازادي رډیو ته ویلي د هلمند پروستي عملیاتو کې له افغان ځواکونو د هلیکوپټر په واسطه اسکورټ کړي او د استخباراتو برخه کې ورسره همکاري کړي. ولسی جرګې نن د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په شپږو فصلونو او دوه دیرش مادو کې تصویب کړ او د انتخاباتو رسنۍ کمیسیون وایي ډیر ژر به د انتخاباتو بهیر کې سرغړونکي رسنۍ افشا او جریمه کړي. پوره خبرونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو غاړې قومندانۍ ویلي د هلمند په وروستیو عملیاتو کې له افغان پوځیانو ملاتړ کړی دی. د قومندانۍ ازادي رادیو ته نن په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د افغان ځواکونو په غوښتنې له هغوی څخه د هلیکوپټر په واسطه امنیتي ملاتړ کړی، استخباراتي همکاري ورسره کړې، د سرچینو برابرولو کې له هغو سره مرسته کړې او همداراز نږدې هوایي ملاتړ یې ورځنی کړی دی. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یوازې د خپلو انتقالاتو برخه کې د بهرنیو ځواکونو له هلیکوپټرو کار اخیستی دی. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د ملاتړ غوښتنې د ولسی جرګې د ځینو استازو لخوا مطرح شوې وي. د افغانستان ولسی جرګې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په اکثریت رایو سره تصویب کړ. د قانون طرح نن دوشنبه د جرګې په عمومي غونډې کې وړاندې شو چې په ځینو بدلونونو سره په شپږو فصلونو او دوه دیرش مادو کې تصویب شو. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې اړه داسې وویل:
طرح قانون
د لاسرسي به اطلاعات په داخل 6 فصل واسي وجود ماده باندې اطلاعات ته د قانون طرح په شپږو فصلونو او دوه دیرش مادو کې رائے ته وړاندې کیږي. موافق شین او مخالف سور کارت پورته کړي. پرته له درې سرو کارتونو په اکثریت رایو سره تصویب شو. له دې مخکې خبریالانو او د خبریالانو ټولنو په وار وار د دې قانون د تصویب غوښتنه کړې وه. دوی ویل که دا قانون تصویب شي نو د اطلاعاتو په راټولولو کې به له هغوی سره ډېره مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنۍ کمیسیون وایي تر یوې اونۍ پورې به هغه رسنۍ افشا کړي چې په انتخاباتو کې سرغړونې کړې دي. د کمیسیون رئیس مرستیال حشمت الله راتفر ازادي رادیو ته ویل د افغانستان له رسنۍ څخه په درې کټګوریو راډیو، ټلویزیون او چاپي برخو کې نظارت شو چې ځینې تصویري رسنۍ جریمه شوي هم دي.
سوال
دفتر میتونم
یک
تعداد از رسانه ها دی وی تر سوویل شو چې ځینې رسنۍ تصویری رسنۍ د لومړي ځل لپاره او ځینې نورې هم دوم وری د نقدي جریمو په ورکړې محکوم شوې دي. خغلی راتفروی د جریمه شوی رسنۍ شمیر او نمونه بعد ټولو څیرنل لبش پړي دورو سپډاګه کړی او د پکتیا امنیتی چارواکي وی یو سرحدي پولیس او څلور وسلوال مخالفین نن په یو جګړه کې وشل شوې دي. د پکتیا امنی قومندان زلمی اوری خیل ازادي رډو ته ویل د وسلوال مخالفین او سرحدي پولیس ترمنځ نن سار په ډنډي پټان ولسوالۍ کې شوې نښته کې یو سرحدي پولیس هم ټپي شوې ده. خو وسلوال طالبانو رسنۍ ته په لیګلی پیغام کې دا کړی چې په دې حمله کې پولیسو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د سیمې اونړي خبرونه بل لنډې د میروست جان خالکو زید راوروي.
پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د افغانستان پولي تنګدې د طالب وسلوالو پر ضد ځمکني حمله پیل کړي. د پاکستان پوځونو ویل په میرانشاه کې کور په کور لټون پیل کړی. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې ویلي د عملیات وروسته له هغه پیل کړل چې له سیمې څخه شاوخوا 15 لک اوسېدونکي وویستل. پوځ وایي په لومړني ځمکني پرمختګ کې 15 تنه وسلوال وژلې دي. پوځ په سیمه کې دوی ونې هوایي او د توپونو بمباري کړي او د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د عملیات د سولې او ثبات د عصر پیل بللی. طالبانو ویلي چې دوی به په حکومتي اهدافو حمله وکړي. د جون له 15 یعنې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې شاوخوا 300 تنه وسلوال او 10 تنه امنیتي کسان وژل شوي دي. عراق ځواکونه هڅه کوي چې د سنی جهادیانو په مشرۍ وسلوالو څخه شمالي ښار تکریت بیرته ونیسي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې سنی وسلوالو په عراق کې زیاتې سیمې په واک کې کړې او خلافت اعلان کړی دی. د عراق د حکومت هلیکوپټرو د یکشنبې په ورځ د یاغیانو پر سنګرونو بمباري وکړي او د تکریت په بېلابېلو برخو کې جګړې هم شوې دي. سنی وسلوالو د روانې میاشتې په سر کې تکریت ونیوه او له دې مخکې د شمالي ښار موسل په ګډون زیاتې سیمې په واک کې کړې وې. په عین حال کې د عراق حکومت وایي له روسیې څخه د پیرل شوو سوخیو جنګي جټ الوتکو لومړنۍ 15 الوتکو ورته رسېدلي او د وسلوالو پر ضد جګړو کې به ورڅخه کار واخلي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې د یکشنبې په ورځ د سوریې له شمال یعنی حلب ولایت څخه د عراق تر دالیا ولایت پورې سیمه کې اسلامي خلافت اعلان کړ. دغه ډلې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې مشر ابوبکر البغدادي دی او نوموړی د ټول اسلامي امت مشر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې په عراق کې د بلاک واټر په نامه شخصي امنیتي کمپنۍ جګپوړي مشر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه څېړونکو د وژلو ګواښ کړی و چې په عراق کې د دغه امنیتي کمپنۍ د کړنو څېړنه کوله. ورځپاڼه لیکي په بغداد کې د امریکا د سفارت چارواکو د بلاک واټر امنیتي کمپنۍ طرفداري کړې او د بهرنیو چارو د وزارت څېړونکو ته یې ویلي و چې له عراق څخه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو یادداشت کې راغلي چې په عراق کې د بلاک واټر امنیتي کمپنۍ مشر دانیل کیرول د بهرنیو چارو وزارت له څېړونکو ژین رختر سره لفظي شخړه کړې وه او هغه ته ویلي و وبه د وژنم او څوک به د پوښتنه هم ونه کړي. نیویارک ټایمز امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د داخلي یادداشت په حواله لیکي دا ګواښ د 2001 کال سپتمبر میاشتې له 14 نیټې څخه چې د بلاک واټر کسانو 19 تنه ملکي عراقیان وژلي و څو اونۍ وروسته شوی و. د بغداد د دغو وژنو په اړه د بلاک واټر امنیتي کمپنۍ د څلورو پخوانیو کارکوونکو محاکمه په دې وروستیو کې په امریکا کې پیل شوې ده. د هند جنوب په چینای ښار کې ژغورونکي د یوې نړېدلې ودانۍ تر خرابو لاندې د خلکو د ژغورلو چارو ته دوام ورکوي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. د یکشنبې په ورځ یوه 19 پوړیزه ودانۍ چې د جوړېدو په حال کې وه ونړېده. له 150 زیات کسان تر اوسه ژغورل شوي دي. ویل کېږي چې د ودانۍ د غورځېدو پر مهال شاوخوا 90 تنه کارګر د ودانۍ د ځمکې پوړ لاندې د تنخوا اخیستو په مقصد راټول شوي وو. د تامل نادو ایالت صدر اعظم جیا لالیتا جیارام وایي داسې معلومیږي چې ودانۍ د خراب ساختمانی کار له امله نړېدلې ده. پولیسو د ودانۍ د خاوند او انجینرانو په ګډون شپږ کسان نیولي دي. په هند کې په زیاتو مواردو کې ودانۍ د حفاظتي او تعمیراتي موادو د معیارونو د نه عملي کېدو له امله نړېږي. له دې پیښې څخه څو ساعته مخکې په نوې ډیلي کې یو اپارتمان نړېدلی و او لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه شوي ول. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند نن پای ته رسېږي او په کیف کې د دغه اوربند د غزونې پر ضد د خلکو مخالفتونه زیات شوي دي. د اروپایي اتحادیې مشرانو د یکشنبې په ورځ د اوکراین او روسیې له جمهور رئیسانو سره خبرې وکړې. د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولاند، د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین د جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو ترمنځ د ویډیوي کانفرنس خبرو له 2 ساعتو زیات دوام وکړ. د فرانسې جمهور رئیس ویل مشرانو په اوکراین کې د امنیتي حالت د ښه کولو لپاره د پاخو ګامونو پورته کولو، د اوربند غزولو او د سولې د هغه پلان د عملي کولو په لارو چارو خبرې وکړې چې اوکراین وړاندې کړی دی. کرملین وایي څلورو مشرانو په جمهور رئیس پوروشنکو غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې اوربند وغځوي. دا اوربند نن په سیمه ییز وخت د شپې په 10 بجو پای ته رسېږي. د روسیې د دولتي تلویزیون یو فلم اخیستونکی د اوکراین د ختیځ دونسک سیمه کې ووژل شو. 18 کلن اناتولی کلیان هغه مهال په ګډه په ګولۍ ولګېده چې د فلم اخیستونکو ډله یې هڅه کوله چې په سیمه کې د کیف د پوځي ځواکونو د یوې قطعې تصویرونه واخلي. د جون په 18 هم د روسیې د دولتي تلویزیون یو خبریال او د صوتي برخې یو انجینر لوهانس قارغ ته نږدې د هوان په ګولۍ کې وژل شوي ول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې وابه اوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي ډیر ژر به د هغو رسنیو نمونه افشا کړي چې د 1993 کال د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د بې طرفۍ اصول تر پښو لاندې کړي. په داسې حال کې چې د هلمند په جګړه ځپلو سیمو کې د خوراکي موادو د کمښت راپورونه ورکول کیږي، چارواکي وایي تر څو چې شمالي ولسوالیو ته لارې نوي پرانستل شوي اړو خلکو ته مرستې نشي رسولی. او ولسی جرګې رسنیو ته د لاسرسي قانون له اوږدو لانجو وروسته نن تصویب کړ. په نورو موضوعاتو کې وابهورې چې د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ خلک پر لویو لارو د وسلوالو له راوتو او شکو شکایتونه لري. او په ننګرهار کې سږکال د غلې حاصل د نورو کلونو په پرتله په سلو کې لاس زیات شوی. د ځوان فکر 19 پروګرام د هیواد په ختیځ کې له ځنګلونو د لرګیو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو بحثونو ته ځانګړی دی.
با باید دولت د محصول یو طریقه جوړه کړي چې چرته داسې ونه کړي ځنګل وهل کیږي او پیسې چې دی په ناجایزه توګه د خلکو لاس روان دي دولت کومه پیدا پنه اخلي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د دې پروګرام او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به هغه رسنۍ افشا کړي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې خپله بې طرفي نه ده ساتلې او له قوانینو څخه یې سرغړونه کړې. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د انتخاباتو په بهیر کې د افغانستان له رسنیو نه په دریو ډلو راډیو، ټلویزیون او چاپي رسنیو کې څارنه شوې چې ځینې تصویري رسنۍ جریمه شوې هم دي. په همدې حال کې د کابل ځینې اوسیدونکي د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو له کمیسیون غواړي چې د سرغړونکو رسنیو ته داسې سزا ورکړي چې په راتلونکي کې ټول رسنۍ قانون ته احترام وکړي. د موضوع نور حل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو د پروسې له پیل راهیسې یې ټولې رسنۍ څارلې او ډېر ژر به د هغو رسنیو نومونه په ډاګه کړي چې له قوانینو یې سرغړونه کړې ده. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا کومو رسنیو چې د انتخاباتو د سکوت په دوره کې کمپاین کړی، د انتخاباتو په دې پروسه کې د یو ځانګړي کاندید په ګټه یا تاوان خپرونې کړي او ژبني، قومي او مذهبي مسایلو ته یې لمن وهلي، نقدي جریمه به یې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو د کمیسیون مرستیال حشمت الله راتفر د دوشنبه پر ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د مرکز کابل د تصویری رسنیو څېړنه یې بشپړه کړې او پر روانه اونۍ کې د هیواد په کچه د ټولو رسنیو د فعالیت ارزونه بشپړیږي.
د مرکز کابل د تصویری رسنیو څېړنې تقریبا بشپړې شوې دي. له دې وروسته به د ټولو ولایتونو هغه رسنۍ چې په چاپي، صوتي او تصویري او یا هم الکترونیکي شکل نشرات کوي وڅېړل شي، چې ان شاء الله د همدې اونۍ تر پایه به د خپلو څېړنو کلي نتایج اعلان کړو.
ښاغلي راتفر وویل د انتخاباتو په دوهم دور کې هم ډېرو رسنیو د یو ځانګړي کاندید په ګټه کار کړی او ځینو نورو یې قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهلي چې دغه رسنۍ به د 15,000 افغانیو نه نیولې تر 1,00,000 افغانیو نقدي جریمه شي. ښاغلي داتفر وویل دوی ته ورکړل شوي قانوني صلاحیتونه محدود دي او دوی یوازې کولی شي رسنۍ جریمه او ورته اختار ورکړي، خو د هغو رسنیو فعالیت چې ډیر ویجاړونکی دی دوی به یې څارنوالۍ ته د نشراتو د بندولو په خاطر معرفي کړي. په ورته وخت کې د کابل یو شمېر اوسیدونکي د انتخاباتو کمیسیون د رسنیو کمیسیون نه غواړي هغه رسنۍ چې قومي مسایلو ته لمن وهي او له قوانینو سرغړونه کوي باید د تیر ځل په مقایسه قوي مجازات شي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو اجمل او ابرار په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
رسنۍ کمیسیون کم تلویزیون چې مخکې کومې رسنۍ چې مخکې انتخاباتو په حق لا جریمه شوې د هغې نه مکمله یا ښه جریمه وانغسته. موږ د حکومت نه غواړو چې دا ځل بیا داسې یو دغه وکړي چې د دې خلکو نه جریمه او یو څه موده د دوی د رسنیو باندې پابندي ولګوي چې دوی نور رس داسې خبرونې بیا ونه کړي.
رسنیو کمیسیون څخه دا غواړو چې هغه رسنۍ چې د یو طرفه قضاوت کوي د یا تعصبات لمن وهي دې دوی به داسې جریمه شي چې هنده کې نور ټول ته عبرت واخلي او پابندي پې ولګي حتی نشرات بند شي.
دوی وایي چې ډیر کله رسنۍ داسې مسایلو ته لمن وهي چې د هیوادوالو ترمنځ د تفرقې سبب کیږي او باید حکومت یې مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون په انتخاباتي پروسه کې د رسنیو پر فعالیتونو د څار په هدف جوړ شوی او د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړۍ دور کې هم ځینې رسنۍ له قوانینو نه د سرغړونې له امله نقدي جریمه کړې وې.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون د روانې اونۍ تر پایه د هغو رسنیو د افشا کولو خبره کوي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې خپله بې طرفي نه ده ساتلې او له قوانینو یې سرغړونه کړې ده. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس چې د انتخاباتو په موضوع کې ستاسو پام د کابل چاپ ورځپاڼو د مهمو موضوعاتو اورېدو ته رابولم. د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه فهیم عابد کړې ده.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان د انتخاباتو په اړه د نړیوالو خبرګونونو او پاکستان ته د وروستي افغان پلاوی د سفر پر مهال د شو موافقو په اړه د سولې د عالی شورا خبرګون په اړه لیکنې کړې دي. ویسانا دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنز په حواله لیکلي چې کاندیدان دې له دواړو انتخاباتي کمیسیونونو سره چې قانوني بڼه لري همکاري وکړي. د ورځپاڼې په خبره ښاغلي ډوبنز افغانستان ته د سفر پر مهال له جمهور رئیس کرزی له دوړو کاندیدانو او د انتخاباتو د کمیسیون له مشر سره لیدلی. د ورسپانې په وینا ډوبنس ټینګار کړی چې امریکا په تیرو انتخاباتو کې د کوم کاندید ملاتړ نه دی کړی، خو د شفاف او آزادو ټاکنو پلوي کوي. ویسا ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغانستان د امنیت شورا د رئیس رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ د یو پلاوي د سفر پر مهال د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د شوو توافقاتو هرکلی کړی. د ورسپانې په وینا پاکستان ته د وروستي افغان پلاوي په سفر کې د دواړو هیوادونو مقاماتو توافق کړی چې د حقاني شبکې په ګډون د ټولو تروریستي ډلو پر وړاندې به یو شان عملیات کوي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم د انتخاباتو په اړه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبنس څرګندونې راخیستي او د هغه له قوله یې لیکلي چې دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره مرسته وکړي. ورسپانې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په داسې حال کې د غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له کمیسیون سره خپل اړیکې پرې کړي او ویلي دي چې د کمیسیون پرېکړې ورته د منلو وړ نه دي. د ورسپانې پټکو ښاغلي ډوبنس د افغانانو ستاینه کړې چې د حمل په شپاړسمه او د جوزا په څلرویشتمه د رای ورکونې مرکزونو ته ولاړل او خپلې رایې وکارولې. دنیا نه دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان له انتخاباتي بنسټونو غوښتي چې امن نداري د په پام کې ونیسي چې د انتخاباتو د پروسې شفافیت او د درغلیو مخنیوي تضمین شي. د ورسپانې په وینا د امنیت شورا په انتخاباتو کې له ښکېلو ټولو اړخونو غوښتي چې د انتخاباتو له پروسې او انتخاباتي بنسټونو سره د پزغام سره همکاري وکړي او له داسې هر کاره د ډډه وکړي چې د تاوتریخوالي، مدني بې نظمیو او بې ثباتۍ سبب ګرځي.
سمګاګله آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د هلمند د کډوالو رئیس وایي تر هغه چې د دې ولایت شمالي ولسوالۍ ته غځېدلې لارې پرانیستل شوې نه وي او په سنګین کې امنیت ټینګ شوی نه وي، نو دوی نشي کولای اړو کورنیو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې د سنګین خلک د مرکزی حکومت او مرستندویو ادارو څخه د خوراکي موادو او نورو مرستو رسېدل غواړي. د هلمند کډوالو رئیس وایي تر اوسه د 3000 کورنیو احتمالي لست جوړ شوی او د بې ځایه شویو کورنیو سروي لا هم دوام لري. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال الیاس دای د راپور برابر کړی.
د هلمند کډوالو چارو رئیس غلام فاروق نورزی وای هغه کورنۍ ته بدلار د پرانستل کېدو او امن روست مرستې ورسوي چې په سنگین کجکی نوزاد او مسکلو ولسوالیو کې د خپل کورونو څخه بې ځای شوی دي. نورزی وویل اوس مهال هغه کورنۍ ته مرستې ورکوي چې د مارجې سنگین او جن نور سیمو څخه ځانونه ته لشکرګاه پر رسولي دي.
مرسته به خپل په لشکرګاه کې ورته ورکول کېږي. دا لشکرګاه ته سره غلي بې ځای شوی دي او بل موږ هم پروند جناب علي ساتر مسرې لاندې یو استراري کمیسیون غونډه درلوده په کولاده نو چې پاک ژوند داسې تصمیمونه وي چې بیا هغه د ولسوالۍ ته خپله چې په اطراف ته تللي دي یا مثلا هغه دشتي سیمو ته یا هغه باوړیو ته تللي دي، نو هغه چې هلته امن رالی بیا به موږ ځو هلته به هم سروې کوو او د هغو کورنیو دپاره خپله که بېرته سنګین ته چې راځي د سنګین په دښتو کې پراته دي یا د مساکلا ده یا مثلا د نوزاد ولسوالۍ ده، موږ به د هغو سیمو بیا هلته سروې کوو، خپله به مرسته هلته سنګین ولسوالۍ هغو ولسوالۍ ته به ورسو.
دوه ول تر دې د مې د آی آر سی او یونیسیر لخوا د څلور در درې سو کورنی لپاره د غیر خوراکي توکو مرستې تر لاسه کړې دي او د نن ورځې په اوږدو کې به د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خوراکي مرستې هم هلمند ته راورسیږي چې د توزیع کار به ډیر ژر په رسمي ډول پیل کړي. تیر کال هم په سنگین کې د تورته پیل شوی جګړه شپږ میاشتې وروسته پای ته ورسېدله. د سنگین اوسیدونکو وایي د روانې جګړې د پیل څخه تر اوسه د بازار او نورو سیمو پر مخ لارې بندې دي او هیڅ ډول غذایي مواد ته لاسرسی نه لري. د سنگین اوسیدونکو حاجي سید ولی وایي که چیرې ژر مرستې ونه رسېږي خلک به د روغتیا او خوراک له اړخه د غټ بشري ناورین سره مخامخ شي.
دا تقریبا د کجکی خو ته روان دی وځه کجکی لار مور نه رو د خوراکي په واده سره د مسلمان په دې خلاص کې څه نیو او څه کې په خپل ځای کې څه کې راځي بازار ته د ملکی په طریق او د هغه باندې څه څه دې په لیک نو د تنظیم مشکل تری د خوراکي په واده کې او د تخصیص مواد دي چې په کې دوا او درمل دي چې د کشنیارو ماشم په مرزي او د هغه او د هغه کې راځي د هغه متعیه لا تنظیم سره دی.
ول کیږي کې چې مساکله او نوزاد ولسوالیو کې د تازه کرل سو ماینونه او نامنوی له امله د ولسي خلکو ژوند ګډوډ شوی دی. په دې ولسوالیو کې د تیرې یوې نیمې اونۍ راهیسې سختې نامنۍ پیل شوي دي. د سنګین د ټولنیز شورا مرستیال حاجي میراجان وایي هغه خلک چې د کورونو وتلي دي په ویالو کې اوسېږي او د اکثرو کورنیو غړي سره له دي چې د دواړو غاړو مرمۍ اوري تر درختو لاندې ژوند کوي. که څه هم د کابل څخه د کورنیو چارو ملي دفاع وزارتونو څخه ورغلي پلاوی په سنګین او نورو درې ولسوالیو کې جنگ پای ته رسېدلی بللی و، خو د دې سیمو خلک وایي اوس هم دواړه غاړې یو بل ته په سنګرونو کې دي او هره شپه یو پر بل ډزې کوي. د هلمند د سرې میاشتې د ریاست مسؤلین وایي په تیرو دریو ورځو کې د 200 کورنیو په شاوخوا کې په لشکرګاه او د 200 کورنیو لپاره په مساکله کې مرستې ویشلې دي، خو د سنګین د شاوخوا 300 کورنیو لپاره مرستې د لارې د بندېدو له امله نسي رسولی. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د شپه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سحر له او د مخام تر او ورځ د اونۍ خبريږي. اوس هم بل موضوع د افغانستان ولسی جرګې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرح نن له یو لړ بدلونونو وروسته تصویب کړه. په نننۍ عمومي غونډه کې له 1155 غړو څخه 1350 د یادې طرحې تصویب ته موافقه رایه ورکړه. له بلې خوا د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د طرحې له تصویب څخه هرکلی کړی. ناجیه ساپۍ او په دې اړه تفصیل.
سره له دې چې عدلی وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه په شپږو فصلونو او دوه دیرشتو مادو کې د روان کال په لومړیو کې د تصویب په هدف ولسی جرګې ته استولې وه، خو ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ وتوانېده چې د دغه قانون طرحه تصویب کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه په شپږو فصلونو او دوه دیرش مادو کې ولسی جرګې ته د رای اخیستلو لپاره وړاندې کیږي. موافق کسان شنه کارتونه او مخالف سره کارتونه پورته کړی. د رایو په اکثریت دغه قانون تر هر تصویب شوه.
د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي کمیسون مشر کمال نصر اصولي وویل چې پر یادې طرحې څو ځلې په ګډ کمیسون کې بحث شوی، خو اوس هم ځینې اختلافي مادې لري. د اصولي په وینا په ګډ کمیسون کې د جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د سارنې د نه کسیز کمیسون مشر باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وي، خو ځینې نورو بیا وویل چې د یاد کمیسون غړي باید خپل رئیس، مرستیال او منشي د انتخاباتو له لارې ووټ چاکی. خو تر ډیرو بحثونو وروسته په جرګه کې اکثر وکیلانو د یاد کمیسون مشر د انتخاباتو للارې د ټاکلو لپاره رایه ورکړه. په عین حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای هم اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د طرحې له تصویب نه هرکلی کوي. د دې ادارې د سر د څنګ مشر صدیق الله توحیدی هیله وښوده چې دغه قانون ژر تر ژره د مشرانو جرګې لخوا تایید او د ولسمشر کرزي لخوا هم توشیح شي.
دغه قانون یو مهمه اړتیا وه په تېرو 13 کلو کې. متاسفانه حکومت ډېر په تعنی ورسره برخورد وکړه او نن دغه مسوده د افغانستان په ولسي جرګه کې تصویب شوه او مونږ هیله منو چې ژر تر ژره د سنا مجلس ته هم دغه تصویب شي او توشیح شي او مونږ دغه قانون په افغانستان کې ولرو.
معلوماتو ته د لاسرسي قانون طرحه نږدې درې کاله د مخه د مدني ټولنو، بشري حقونو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا چمتو او تر ډیرو ارزونو وروسته د رسنیو عالي شورا او بیا د عدلي وزارت ته ولېږل شوه. د دې قانون له مخې حکومتي چارواکي او نادولتي ادارې مکلف دي چې د خپلو فعالیتونو په اړه خلکو ته اړین معلومات معلومات ورکړي او د دې قانون د تطبیق چاري به د یو کمیسون لخوا سرل کیږي.
و امر دل چې د افغانستان ولسی جرګې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون ترهنن ل یو لړ بدلونونو وروسته تصویب کړه. په نورو موضوعاتو کې د کندز د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسلوال غل زیات شوی چې له خلکو هر څه غلا کوي. خلک وایي سیمه ایز چارواکي نه دي توانېدلي چې د دې غلو او لوټمارو خطر له منځه یوسي. اجمل آریان له کندز راپور راکوي.
د دغه ولسوالۍ د لارې موټو چلوونکي وایي چې هر ورځ د یومي لارې په اوږدو کې وسلوال غله د غلا لپاره لاره نیسي. له ډریورانو نیولې تر مسافرو پورې هر څوک تلاشي کوي. پیسې، ګرځنده ټلیفونونه او حتی د مسافرو غوټې هم سپړي. که چیرې کوم څیز خوښ شي نو صرفه پرې نه کوي او له ځان سره یې اخلي. دوی وایي غله په خپل سر مېرمنې هم تلاشي کوي او ورڅخه د سرو زرو د لاس کرې، ګوتې او ګاڼې هم خلاصوي. د کندز ښار په امام صاحب بندر کې چیرې چې د دشترچي ولسوالۍ د موټرو هاډه ده، لسګونو ډریوران سره راټول شوي او د ولسوالۍ په عمومي لارې باندې د غلو د شتون نه شکایت کوو. یو تن ډریور چې د نوم له اخیستو څخه یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته یې وویل.
په دوه بجې تقریبا موږ روان وو او غله راووتل. تقریبا شل ګاډي نیولې وه او ټوله نه پیسې مې هغه سیاسرې وې، هغه نه ګوتمې مېستلې او وېم والا او تقریبا اته کسان وو. کلشینکو پې راکټ لانچر او ګورنی پیدا سره
همدغه راز د دشترچي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاجي محمدین چې غلو ورڅخه هر څه اخیستي دي، هغه وایي چې د غلو یو ورځ نه ده، په اونۍ کې درې څلور ورځې لارو ته راوځي او موټرونه لوټوي. بلخوا د کندز ولایت امنیتي چارواکي هم د خلکو دغه ستونزه مني، خو وایي چې دوی پلان لري په نږدې راتلونکو کې د نوموړي ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت په هدف یو لړ عملیات په سیمه کې پیل کړي. د کندز د امنیت قوماندانۍ ویان صاحب سرور حسیني د دشترچي د خلکو د ستونزو په اړه وایي. موږ پلان لرو د یادې ولسوالۍ د لویې لارې د امنیت په خاطر په سیمه کې عملیات پلی کړو. امنیتي پوسې هم د لویې لارې په اوږدو کې شته دي، خو غلو په داسې ځایونو کې راوځي چې هغه سیمې کلیو ته نږدې دي او هلته پوسې نشته دي. په هغو سیمو کې وسلوال کسان راوځي، غلاوې کوي. د یادونه ده دا لومړی ځل نه ده چې د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي د غلو له شتون څخه سر ټکوي، بلکې د تېرو څو کلونو راهیسې د دشترچي ولسوالۍ د لین ډریوران او سورلۍ په لویې لاره باندې د غلو له موجودیت څخه شکایتونه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د ډیره سخت دریځو وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي. د پاکستان پوځ د جون له 15 نیټې راهیسې په دې سیمه کې، په شمالي وزیرستان قبایلي سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه د لسګونو وسلوالو د لمنځه وړو خبره کړې. په دې اړه نور جزئیات له پیښوله د ذبیح الله شفق پر راپور کې واورئ.
د پاکستان پوز وایي چې د ډیورنډ کرخې ته سیرما د شمالي وزیرستان په میرامشاه او اړوند سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي دي. د پاکستاني پوز د امریکایي دفتر یا آی ایس پی آر لخوا په یو خبرې شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان له ډیرو سیمو څخه د ځایي اوسیدونکو تر وتلو وروسته د دوشنبه په ورځ د ایجنسۍ په میرامشاه او یو شمېر نورو سیمو کې پراخ ځمکني عملیات پیل کړل چې پکې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د پاکستاني پوز ځانګړو قواوو په میرامشاه کې د ځمکني عملیاتو پر مهال کور په کور تلاشي پیل کړي چې له امله وسلوال تدرنه مرجوب لا وختي او لاغو سره په نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ځمکني عملیاتو پر مهال په میرامشاه او وړوند سیمو کې د بم جوړاونې ځینې فابریکې او د وسلوالو ډېری مرکزونه هم له منځه وړي دي. د پاکستان پوځ د رواني میاشت له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په لومړي پړاو کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه وکړل. د پاکستان پوځ تر هغه وروسته په شمالي وزیرستان کې ځمکني عملیات پیل کړل چې د شنبې په ورځ یې په شمالي وزیرستان کې میشتو ځایي خلکو ته وروسته اعلان کړو چې ژر تر ژره د سیمې خالي کړي. بلخوا له شمالي وزیرستان څخه بنو ته مهاجر شوي وزیرستانیان د سخت ګرمۍ له امله په کمپونو کې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نوم غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په بنو کې د وزیرستان یو کډوالو په کمپ کې د سخت ګرمۍ او د روژې له پیلېدا سره سم موسمي ناروغۍ ډېرې شوي چې له امله یې ډېری خلک د نسناستي، د بدن د اوبو د کمښت او پر یو شمېر نورو ناروغیو اخته شوي. بلخوا د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د پاکستان افغان حکومت د بنو په بکاخیل کیم کې د مشت وزیرستانو کډوال لپاره یو شمیر ګرځند روغتي ټیمونه ورلیږلي چې د ګرمۍ په موسم کې د موسمي ناروغیو د ناروغانو درملنه وکړي. که څه هم د پاکستان پوځ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د جون له 15 نیټې راهیسې په پیل کړو پوځي عملیاتو کې 386 وسله وال وژلي، د هغوی 16 مرکزونه یې له منځه وړي او همداراز په دې عملیاتو کې یو یا پاکستاني سرتېري وژل شوي. خو د یادونې وړ ده چې خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني پوځ د دغه ادا پخلی نه دی کړی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت د ماسپښین 2:30 دی. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ځوان فکر اونیس پروګرام خبرو اوریدو ته راسره اوسئ. خو دا شیبه جنقه الکوزی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ګډې قومندانۍ ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت په وروستیو عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي امنیتي ملاتړ کړی او د استخباراتو په برخه کې ورسره همکاري کړې ده. پولیسي جرګې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نن په شپږو فصلونو او 20 مادو کې په اکثریت رای سره تصویب کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي ډېر ژر به په انتخاباتو کې سرغړونکي رسنۍ افشا کړي او ځینې مخکې جریمه شوي هم دي. پاکستان د شمالي وزیرستان قبایلی سیمه کې د افغانستان پولیسو نږدې د طالب وسلوالو پر ضد ځمکني حمله پیل کړې دي. عراق ځواکونه هڅه کوي چې د سنی جهادیانو په مشرۍ وسلوالو څخه شمالي ښار تکریت بیرته ونیسي. د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ډلې سنی وسلوالو په عراق کې زیاتې سیمې په واک کې کړې او خلافت اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز ورسپارل په راپور کې لیکي چې په عراق کې د بلاک واټر په نامه شخصي امنیتي کمپنۍ جکپوړي مشر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه څېړونکي د وژلو ګواښ کړی و چې په عراق کې د دغه امنیتي کمپنۍ د کړنو څېړنه کوله. د مصر په مرکز قاهره کې د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې 14 کې د پولیسو یو مامور مړ او یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د هند جنوب په چینای ښار کې ژغورونکي د یوې نړېدلې ودانۍ تر خرابو لاندې د خلکو د ژغورنې چارو ته دوام ورکوي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو ترمنځ اوربند نن پای ته رسېږي او په کیف کې د دغه اوربند د غزونې پر ضد د خلکو مخالفتونه زیات شوي. د روسیې د دولتي تلویزیون یو فلم اخیستونکی د اوکراین د ختیځ دونسک سیمه کې ووژل شو. د شاوخوا 10 مهاجرو مړي په هغه بیړۍ کې مندل شوي چې د یکشنبې په ورځ د ایټالیا د سیسیلي ټاپو او شمالي افریقا د سواحلو ترمنځ درول شوی وه. د روسیې په لرې ختیځ کې یو هلیکاپټر چې ګمان کېږي 14 کسان پکې سپاره وو غورځېدلی دی. او شمالي کوریا له جنوبي کوریا سره د شخړو د کمولو په وروستیو هلو کې وړاندیز کړی چې دواړه کوریاوې دي د دښمنۍ پوځي فعالیتونه او روحیاتي جګړې بندې کړي.
لاند خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان سیمه او نړۍ بشپړ خبرونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه وګورئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org زموږ د انټرنیټ پانه پته ده.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې هر کال تر زرو ټنو زیات شات تولیدیږي، خو په افغانستان کې د پروسس د امکاناتو د نشټوالي له امله دغه شات نړیوالو بازارونو ته نه صادریږي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې هغه وسایل ترلاسه کړي چې شات په نړیوالو معیارونو برابر پروسس کړي.
اوس مهال د شاتو د پروسس لپاره په نړیوال ستاندرد برابر وسایل په واکینه لرو. په رسمي ډول تر اوسه بهر شات نه دی صادر شوی. په نږدې راتلونکي به د افغانستان د شاتو د محصولاتو ستونزه حل شي.
د شغلی راشد په وینا اوس مهال په افغانستان کې د مچیو یو سلو شل زره کورنۍ سته چې په شاوخوا زورو لویو کوچنیو فارمونو کې د شاتو د تولید په هدف ساتل کیږي. د افغانستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د تیرو درو میاشتو د سیلابونو له امله 23,321 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه سوې او 3,399 کورنۍ زیانمنې سوي دي. د دغه ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته ویل چې په دغو ویجاړه سوي ځمکو کې غنم کرل سوي وو او له همدې امله یې په بزګرو ناوړه اقتصادي اغېز کړی دی. بلخوا یو شمېر اقتصاد پوهان وایي حکومت باید د سیلابونو له امله اغېزمن سوي بزګرو سره مرسته وکړي او ویجاړه سوي ځمکې بیا کښته مده کړي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1250 افغانۍ، یو درنیمنی بوجي ورجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 28 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم په 28 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ، یو یورو 88 افغانۍ، 50 پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوی افغانی یو سعودي ریال 15 افغانی دیش پوله د امارات یو درهم 15 افغانی یو پوله زر ایرانی تومان 13 افغانی یو زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه ومني. درنو اوریدونکو تاسو خبر یستئ چې د هیواد د نورو زیاتو سرحدي ولایتونو په څیر کونړ کې هم د نختارو شنه ځنګلونه موجود. دغه ځنګلونو ته تر هغه چا غوته نشو وروړې چې ترڅو په افغانستان کې یو قانوني حکومت موجود. دلته قانون پلی شوی وو، د هر چا په زړه کې د وطن مینه موجوده وه او قانون ته احترام درلود. د هیواد په ځنګلونو او خاوره یې زړه درد کولو او د وطن هر بوټی او تیګی بیلی شتمنی ګڼله. خو کله چې په افغانستان کې جنگونه پیل شول، د خلکو په زړونو کې له قانون څخه ویره ورکه شوه، نو د نورو ملي شتمنیو په څیر په ځنګلونو هم تالان جوړ شو. بهرنیو او کورنیو سوداګرو له ګاونډي هیواد پاکستان څخه برقي اری راوړي او د نخترو په تاریخي او دنګو تنوې خخې کړي. دغه بیرحمو ځنګل وهونکو د یوې ونې او یو ځنګل په وهنو بس یې ونه کړه، بلکې چیرته چې ځنګل لیدلې هلته یې ځانونه رسولي، ونې وهلي، د مرغانو جالې ورانې کړي، الوتونکي او نور ژوي له خپلو سیمو شړلې دي. خلک وایي د ځنګل وهونکو یا توپان وس د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د چلس لرغونی ځنګل ته رسېدلې او اوسمهال پکې په لسګونو برقي اری د نخترو تنو ته لګېدلې دي. خلک وایي ځنګلونه ملي شتمني ده او ساتنه یې د هر وګړي دنده ده. نن موږ په همدې خبرې کوو چې د دغې ملي شتمنۍ په ساتنه کې ملت او دولت څومره خپله ایماني او افغاني وجیبه ترسره کړې ده. موږ نن د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د روانو قطو په اړه ګردې میز برابر کړې چې پکې درې ځوانان، هر یو مولوي حبیب الله هلال، حاجي محمد کامل او په یاد ولسوالۍ کې د ځوانانو ټولنې مشر محمد نسیم سیلاب میلمانه کړي دي او ورته هر کلی وایو. لومړی مولوی صاحب، ستا ته درځو چې د اسلام د مقدس دین لمخې د ځنګلونو ساتنه، د شنو ونو کرل او داغه ساتنه حفاظت څونه مهم دي؟
لومړی تاسو نه مننه کوم چې موږ ته مخ راکاو. ثانیاً د اسلام د نظره ټول هغه شینه چې عام المنفعی ټول ولس او ټول خلق داغه نه استفاده او ګټه اخلي، داغه ساتنه په هر مسلمان باندې فرض ده چې داغه ساتنه وکي. ځکه په حدیث کې راځي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې به نه چاته ضرر ورکې او نه به د چا ضرر ته ځان پرېږدي. دا خو په مستقیمن ضرر دی. موږ او تاسو پوهیږو چې کله ځنګلونه وهلی شي، سیلابونه راځي، د ښکلا د وطن او د غرونو هغه د منځه ځي او د هغې په نتیجه کې ټول ولس او ټول خلک، حیوانات، نباتات، دا ټول د یو ګواښ سره مخ کیږي او په دې سره ټول وطن ته، ټول ملت ته خساره رسیږي. نو په دې اساس باندې د ځنګلونو وهل د حرام دي، ناروا دي او وهلې نه دي پکار.
من نه مولوی صاحب ستاسو نه حاجي صاحب دا راته و چې تاسو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل اوسېدونکي استئ، ستاسو په سیمه کې په دې ولسوالۍ کې پخوا کومو کومو ځایونو کې ځنګلونه او د څه شي ځنګلونه موجود دلته؟
دا چې د کونړ ولایت په عمومي شکل ډېر زیات ځنګلونه لري او دا یو سرسبز منطقه ده، خاص کر دی وګل چې هم د ډیرو ځنګلونو خاوند دی. او متاسفانه په تیرو سولسیزو کې د دی وګل بعضی ساحې په ډیره بې رحمانه شکل باندې قطع شوې دي، لکه امرې تنګي ساحه ده، دا شپنګ په دې درجاتو کې دغه درې درې چې دي دا په تنګو باندې مشهورې دي. دغه د بادګوړ ساحه قطع شوې ده، دې خوا د مولینو تنګي ساحه ده. یوازې ډیر لوی ځنګل چې زمونږ پاتې د چلس ځنګل و چې هلته که څوک لاړ شي وګوري نو داسې ساحې شته دی که چېرته د دغه علاقې هغه بلد او اوسېدونکي خلک ما ساحې ته لاړ شي نو لاره به ورکوي، اوس په دغه باندې
دومره ګنډي
دومره ګنډي چې زه خپل اتیر کال لاړم چې زه دغه وطن کې غټ شوی یم. خو که یو ساحه نه لګم غلطه شو نو کېدی شي چې ستا سر به یا پیچ ته وځي یا لغمان ساحې ته وځي، داسې خپل وطن د نه دغه کېږي دا غلطېږي. نو اوس په هغې باندې کارونه شروع شوي دي چې ډېر په بېرحمانه شکل باندې هغه قطع کېږي، او هغه ساحې چې مخکې قطع شوي دي هلته سیلابونه دي، د خلکو د زندګۍ هغه اوسېدل هلته اوس ډېر د مشکلاتو سره مخ دي. پټي سیلابونه ویوړل، هغه خاوره چې په غرونو کې واغې مکمل پاکه کړله ټوله ګټه پاتې ده. نو داسې یو مشکل او یو اپات چې دی دا هم په چلس باندې روان دی.
حاجي صاحب، زما پوښتنه یوه دا هم وه چې په دغه سیمه کې د څه شي ځنګلونه وو، کمې ونې پکې وي؟
نور صاحب، زمونږ په دغه وطن کې زیاتې ونې دلته چې دي دا د نښترو دي، او ورپسې دویمې ونې دغه څیړی دا و، خو مجموعی شکل باندې ځنګلې دلته د نښترو ځنګلې دي.
مننه سیلاب صاحب. تا راته ووایه چې په دغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ د څو کال نه را په دې خوا د ځنګلونو وهل دوام لري او څوک یې وهي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ازادۍ راډیو خصوصا انور صاحب تا نه ډېره مننه کوم چې څوکۍ ته راغلی او داسې یو ګردی میز هم په دې موضوع باندې تیار کړ. نو ستا د پوښتنې په اساس به زه ووایم، نو تر هغه نه چې موږ مهاجر وو او بېرته کډوالو راغلي و راستانه شوي وو، نو موږ چې ګورو تر هغه وخت نه دغه موضوع روانه ده، د لرګیو وهل او دغسې مطلب قاچاق کېدل دا روان دي. نو تر دې دمه چې ګورو دا موضوع په کوم داسې وخت کې ځینې وخت داسې یو فشار راشي چې بند شي، او کله چې فشار نه وي نو دا موضوع جریان لري روان.
د ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تر دې دمه موږ د خپلو میلمنو دا خبرې واورېدې چې د اسلام په مقدس دین کې د ځنګلونو ساتل څومره اهمیت لري او د هغې د منځه وړل څومره ضرر لري. همدارنګه هم دا واورېدل چې حاجي صاحب کامل او سیلاب صاحب دا وویل چې دلته ډېر ځنګلونه وو، د نښترو شنې او دنګې ونې ولاړې وي، هغه وهل شوي دي. اوس دې ته راځو چې د دغه ځنګلونو د وهلو او همدارنګه د لرګیو د قاچاقو د مخنیوي دپاره حکومت څه کړي دي؟ دا پوښتنه د حاجي صاحب کامل نه ده.
د لرګیو د قاچاق په برخه کې یا د ځنګل د وهلو په برخه کې، د ځنګل د قطع په برخه کې حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د هغې مخه ونیول شي. کله چې تون ځنګل قطع کیږي، وهل کیږي، روان وي، قاچاق یې نه بندیږي. نو زمونږه اساسي مسله دا ده چې د ځنګل قطع بند شي او دولت په دې کې ګام پورته کړي. هغه چې دولت تر اوسه پورې توجه دې ته نه ده کړې.
ولې توجه نه کوي؟ هلته لاسرسی نه لري که نور لاملونه دي؟ ځینې خلک پکې شریک دي دولتي.
شته لاملونه شته دی، لاسرسی که انوري صاحب هلته ونه لري، دلته په دې لارو د سوات او د شینوارو نه قچرې را روانې دي. دولت کولی شي چې په سرک د دې مخه ونیسي. په هغه غرونو کې چې ځنګل قطع کیږي، هغه ځنګل په موټر نه ورځي، په انسانان یې په خپله اوږه نه شي راوړلی، هغه د کچرو په واسطه انتقالیږي. دولت په دې خبر دی، چارواکي خبر دي چې دغه نختر چې قطع کیږي، دغه کم اپات چې روان دی، دا د ګاډو اډو ته یا سرکونو ته د کچرو په واسطه راوځي. دولت کولی شي چې کچری بندي کړي. هغه راکش چې د سوات او د باجوړ او د دې علاقو نه یا د شینوارو د علاقې نه را روان دي، دولت باید دغه کسان ونیسي، مجازات یې کړي. هغه هغې ته چې دغه کچرو دپاره خوراکي مواد ور روان دي، وربشه روانه ده، تیل روان دي، دا خو دولت شي کولی د دې مخنیوی وکړي.
من نه مولوی صاحب، ځینې خلک دا وایي چې قومي مشران یا خلک پولیس خلک ونیسي، اراکش ونیسي، یا روالا ونیسي، همدارنګه د لرګو قاچاقبر ونیسي، هغه بیرته خوشي کیږي؟ ستا په نظر باندې دغه د لرګیو قاچاقبر یا اراکش چې خوشي کیږي، دا د ځنګلونو په وهنه کې څومره رول لري چې زیات بشي؟ نور ځنګلونو وهل هم زیاتیږي؟ بله، دا ځنګلونو وهلو ته عمده لمن وهل دي چې څوک مجرم یا مجرم ونیولی شي، هغه بېرته پرېښودلی شي، هغه ته دا موقع په لاس ورکړلی شي چې هغه بیا دغه خپل جرم ته ادامه ورکړي، او د ځنګلونو د وهلو سبب جوړیږي، او دغه ټوله بدبختي زموږ هېواد ته همدغه وجه باندې راځي چې مجرم نیول کیږي، هغه بېرته پرېښودل کیږي د یو څو پیسو په خاطر باندې یا د واسطې په خاطر باندې. قانون پلي کول نشته چې قانون په احمد او محمود په چارواکي او غیر چارواکي باندې، مالدار او په غریب باندې یو شان قانون پلی شي. او دا د ځنګلونو وهل خو زمونږ اساسي قانون کې جرم دی، نو په دې
دی اساس باندې باید دغه مجرم پرې نه خودلې شي. که پرې خودلې شي طبي خبره ده چې هغه به د نور کسان ځان سره ګوري، دغه ناوړه عمل تر سره کوي او دغه هیواد د ستونزو او مشکلاتو سره مخ کوي او دغه هر څه ځنګلونه ختموي او ملي شتمني ده. دا زمونږ دا د یو قسم ګواښ سره مخ کیږي د مجرمانو پرې خودلو سره.
مننه مولوي صاحب. سیلاب صاحب، ته څه فکر کوې چې د ځنګلونو وهل داغه قاچاق د اوارو سیمونه لکه څنګه چې جی صاحب ویلې د بیلابیلو سیمونه خلک راځي، ارکش راځي او اریل توړي هغه ته تیل رسول کیږي، قچرو ته نور خوراک مواد، همدارنګه دغه انسانانو ته خوراک رسول کیږي، کدی کې دولتي چارواکي یا نور خلک لاسونه لري، آیا دغه کار شونه دی د ځنګلونو د وهلو مخه به ونني ول شي کچیر ته څوک پکې نه شریک؟
دا یو حقیقت دی. کچیر ته جی صاحب د خبره ته اشاره وکړه چې کوم دغه کچورو ته اوربش وړل کیږي یا کوم تیل وړل کیږي یا نور خوراکي توکي دغه سی ساحو ته وړل کیږي، طبعا کوچې ته د دیو مخه ونیول شي نو دا خلک نشي کولی چې دغه ته وخت تیر کړي او خپل دغه کار ته ادامه ورکړي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې په دې کې نور خلک دولتي چارواکي شریک دي په دې کارونو کې؟
دا یو څرګند حقیقت دی. په دې موضوعګانو باندې ټول خلک پوهیږي. چې
تاسو فکر کوئ مشکل چیرته ستا په نظر باندې؟
مشکل دوانه طرفه دی، ولس کې هم دی. کچر ته مونږ دا وایو چې په حکومت کې مشکل دی، نو دغه مشکل په ولس کې پخپل هم دی، ځکه دغه قاچاق کول د لرګیو، دغلته قطع کول د لرګیو، چلول د لرګیو، دا حکومت نه کوي یوازې، دلته خپل ولس هم مکلف دی په دغه کار باندې، دغه کار مخته وړي.
حاجي صاحب، ستا په نظر باندې که چیرته دولتي چارواکي، لوړپوړي چارواکي البته، د ځنګلونو په وهلو کې او همدارنګه د هغې په قاچاق کې لاس ونه لري، آیا دغه ځنګلونه به همداسې دوام وکړي چې ووهل شي؟
ما مخکې عرض وکړ چې که چېرته واقعا دولت لوړپوړي چارواکي د وزارت په سطحه باندې داسې یو پروګرام او پلان جوړ کړي چې د ځنګلو د قطع کېدو مخه ونیول شي، دا کار بالکل شونی دی، کېدای شي. خو دولت د ځنګل د قطع د بندېدو هیڅ توجه نه ده کړې. که چېرته توجه مو کړي، زه به تر ته یوه خبره وکړم چې په هغه پیمانه چې افغانان وژل کېږي یا انسانان وژل کېږي یا بمبارونه روان دي یا دغه نیونې روانې دي، که چېرته دغه پروسه د ځنګل د قطع په مقابل کې تطبیق شي، د دولت د خوانه یو اعلان وشي، په دغه غرونو کې شابنامې ورتول شي چې که ځنګل قطع کوونکی دلته قچرې، دلته اراکش، دلته دغه کم خلک چې د ځنګل د قطع دپاره راغلي دي او کوټې جوړې کړې دي، موزې جوړې کړې دي، هغه هلته مکمل پروګرامونه لري، نو بیا به شکایت نه کوي. زه فکر کوم اراکش چې کمی دي، دا د افغانستان اکثره داخلي خلک نه دي، هغه د باجوړ خلک دی، هغه د سواد خلک دی، ځکه د دیوګل خلک او د کونړ خو بیا خاص کر د دیوګل خلک د لرګو په جوړېدنه نه پوهیږي. دا د هغه یو کار دی چې د هغې ځای نه راځي. قچرې زمونږ د سواد او د شینوارو نه را روانې دي. نو دغه مسایل که دولت توجه وکړي، نو د ځنګل قطع زه اطمینان در کوم چې ځنګلې نه قطع کېږي. افغانان که څه مجبوره هم دي، وږي دي، ډوډۍ نه لري، جامې ته ضرورت لري، دولت باید دغه افغانانو مشکل ته هم توجه وکړي چې دا ځنګل قطع کېږي. د دې علت شی دی، افغانان ځنګل دی دپاره د ځنګل د قطع کېدو نه خو خوند نه اخلي، صرف د خپل ضرورت په خاطر باندې، چې هغه دی کې ضرورت د هغې د اولادونو ضرورت دی، هغې د نور که د صحت د برخې نه لري پاتې دي، د تعلیم نه پاتې دي، د خوراک خو ضرورت لري، د لباس ضرورت لري. نو زه وایم چې دوه عمده مشکلات دي چې هغې ته توجه وکړي دولت.
من تاسو ویلې چې د شینوارو نه یا د باجوړو او د سوات نه خلک راځي، اراکش راځي، په تور سرک باندې ځي یا د تورخم د لارې نه راځي یا د نورو لارو نه راځي، ځان چلس ته رسي یا د نورو هغه ځنګل لرونکو سیمو ته رسي، سره دارو او سره د نورو وسایلو هغه نه نیول کېږي. یعنی دې کې دولتي مسؤولین ملامته دي. دغه لرګیم چیزی په لارو باندې د دې مخه یې ونه نیوله، که چېرته د دې مخه یې نیولی وی، بیا به هم د ځنګل مخه نیول شوی نه به وهل کېده.
انوری صاحب، ما مخکې عرض وکړه چې اصلا که اوبه د چینې نه کنټرول نشي، چې یو ځله قطع راخورې شي، د هغې بنې کېدل ډېر ګرانه خبره ده. زه وایم چې دغه څومره تکلیف چې د دې د قاچاقو په مخنیوي باندې دا دولت تېری، دا خو حقیقت دی که دولت واقعا ونه غواړي، څوک به یو لرګیم په ډډه وانړي. دا که قاچاق کېږي، که دا وهل کېږي، دې کې د چارواکو یا که ناپامي ورته وایي یا همکاري ورته وایي، دا جریان لري، دا کېږي ورسره. خو زه وایم چې ښه خبره به دا وي چې دغه ځنګلو د قطع په ارتباط دولت یوه روښانه پالیسي غوره کړي، یو روخانه دریز راو باسی او د وحل شو لارګو د پاره یو داسې پروګرام برابر کی ماسولی وشي پیسې د دولت خزانه ته لاړ شو وس په زرها ولرګي روان دیو په میلیونونو روپۍ چې ده هغه په ناجایز لارو باندې روان دي کاغه د چارواکو لاسته جی کاغه د قاچاغبرو لاسته جی کاغه د سوداګرو لاسته جی زم د وحل شو لارګي د پاره باید دولت د ماسولی و طریقه جوړه کی او د زنګلو د خاتمه مخنیوي وکي چرته داسې ونه کی زنګل وحل کیږي او پیسې چې ده د پناجایزه توګه د خلکو لا سروان دي دولت کومه پیدا پیناخلي
د ځوان فکر خبرونه درنو ریدونکو تر اوسه پورې زمنګ میلمنو په دې خبرې وکړي چې حکومت او حکومتي چارواکو تر اوسه پورې داسې کوم ګام نه دی پورته کړی کوټل اقدام نه دی کړی چې دغه په وسیله دي د لرګیو او د ونو د وهلو د ځنګلونو د وهلو مخه ونیول شي همدارنګې د قاچاقو مخه ونیول شي موږ خو همیشه دولت ملامته کوو چې هیڅ نه دي کړي په یوې برخه کې خو سیلاب صاحب نه دا پوښتنه کوو چې تاسو ځوانان استئ په څوکۍ کې د ځوانانو ټولنې مشر استئ دلته ټولنه لرئ تاسو خپله د یو ځوان په حیث باندې ستاسو ټولنې د دې هیواد د اوسیدونکو په حیث باندې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي او همدارنګه د قاچاقو د مخنیوی کې څه هڅې کړي څه کړي
زباستا خبره ته انوري صاحب دومره جواب ویم څو ځله همدغه څه ځوانان ډله شوې دي او د سرکونو په چوکونو کې او په هغه لارو کې چې مطلب په هغه قاچاق تیریږي ولاړ دي اما دوامدار دا کار نه وی شوی او کوکل ولاړ دي نو په هغه شپه یو شپه دو شپه یا اورځو کې دا کار نه وی شوی اما کله چې هغه لري شوی دي نو دا کار به جریان منګلې ده نو په دې خاطر ځوانانو یو څه کړی دي دومره څنګه لکه سمجه دي ته لازم دي دوی ته په کار دي چې همیش واقعي د یوازې د څوکۍ ځوانان نه د کونړ نور ځوانان د افغانستان ځوانان دوی کولای شي چې مخنیوي ونیسي خو هغه قاچاق وي خو هغه بل کوم داسې نه خالوي نو زه دومره ویم چې تاسو کوم کوټلې ګام واقعي نه پورته شوی
حکومت ته تاسو نه واپ درکړې دي ځوانان ته تاسو ته تاسو ټولنې ته چې د قاچاق مخنیوي کې تاسو هڅې وکړي یا هغه څوک چې ځنګلونه وهي دا هغه مخه ونیسي څومره واپ درکول شوی دی پدې
نو دا هو مدني حق دی موږ ته مدنیت راکړې دي موږ کولای شو چې دغه سی یو سلامیزه مظاهره وکړو ته خنه کوم پابندي پدې کار کې نه شو چې تاسو داسې کار مکوي یا مظاهره یو سلامیزه مظاهره مکوي یا نور دغه کوم قاچاق چې تیریږي یا د مونږ سي تر اوسه دغه خنه کوم دسي منفی جواب یا اسلام الله علیه شو
څو څو ځله والی سي خپل تاسو ته قومونو ته اجازه درکړي چې تاسو راووځي چې ته قاچاق پر ولید هغه ونی سي تاسو کله دسي څو کوم موټر نیولې ده بیا حکومت ته ولا سوال سي ته چا سپارلې ده
نو مونږ خنه نیولې خو د نظر قرار دا وریدونه چې څومره موریدلې دي کله چې داس یو موټر نیول شوی دی خپلم دا غټ چارواکي راغلي دي یو چارواکي په بل چارواکي باندې واسطه شوی دی بل اخر یو څوم مل مشوي دی او قاچاقي بل اخر پرې خې دي نو پرې کې کوهر څومره دا داس یو مسله ده چې سړی څومره سوچو کی دغه کار بندیش نه مومي کو دی یو خاط نه بند شي دی بل خونه نه بندي کی
یعنی واسطې دي چې بیرته کتاب څونی سي هغه بیرته خوشي کی
بیرته خوشي کیږي نو په دې اساس باندې کوم داسې عملی اقدام نه لري تر سره
من نسل اف مولوی صاحب د یوالیم په هیڅ باندې تاسو خلکو ته څونه وینا غانې کړی یا علماء چې زنګلونه وهل خکار نه دی دا د ټولنې ته ضرر رسول کیږي د شنه زنګلونه چې ختميږي د سره سیلابونه راوځي زمکی وړي لکه څنګه چې جی سیبویلې همدارنګل ته چې ژوند یا الوتون کې وسیږي دا غوي ژوند خرابيږي په دې اړه تاسو څومره خپل مسولیت ادا کړی
دا خدای علماء او مسولیت هم دا دی چې عام المنفعه کم کارونه یې داغه په باره کې خلک خپل ولس پیږي کی د منبر د لارې د خطبه د لارې نه علماء د خپل وظیفه سر تر رسولې ده حتی تر دې چې په دیوګل دره کې هم په دې باندې باسونه شي دی علماء او په دې باندې لیکنی کړی دي مزامین په خبره شوی دي چې باید د غزنګولونه ونه وهلې شي د دې د مخنیوي لپاره منګ خپل په سیمینارونو کې برخه اخیستې په ولایت کې هغه پیغام راوړل دي دلته خپل ول سره شریک کړي دي البته دومره خبره ده چې د زنګلونو په زنګل کې وهل کیږي او خلک چې څوک وهي هغه الته دي داغي سره به مستقیما ناس نه یو هغه ته هم دي نقصانات نه ویل خو عموما خلکو ته یا د دولت سره خپل مشورې نیک مشورې شریک کړي دي خو یو خبره ده چې هر څومره موږ خپل مشورې نیک مشورې شریک کو دی یو عالم په حساب باندې دی یو ځوان په حساب باندې موږ کوشش وکړو چې لو کو به نه کیږي د نه کېدو لامل ده چې په دې کې لوړپوري چارواکي په دې کې داخل دي کچته په یو ولسوالی کې یو ولسوال او یو قمندان صاحب راوځي او د دې قاچاق مخنیوي هم وکي. ما خپل د خپل وراره د خپل اوریدلې دي چې دوا کانتینر وي په هغه کې قاچاق او هغه چې ما د شي اوه چې په دې کې سدي ډرایور راته کنسل وکړي. به مې ولسوالۍ ته خبر وکړ چې هغه یو ځوان دی. ولسوالۍ ته مې خبر وکړ چې هغه چارواکی رال نو دغه نه زنګ راغی د کابل نه چې دا د پلانی سناتور د هغې لرګي دي دې ته سمی وایي هغه د دغه ځای نه خلاص شو لاړه. لیکن په دې کې سناتور چې د یو ملت خلکو هغه باندې اعتماد کړی هغه پکې داخلي د ولایتي شورا وکیل پکې داخلي یو بل داسې چارواکی چې د ولسوال نه او د قمندان نه او یا د عسکرو نه د هغې رتبه جګه یو ویم نیسي هغې خپله هڅه وکړي ځوانان هم هڅه وکړي علما هم هڅه وکړي هغې راضي او په هغې باندې په ټلیفون باندې یا مستقیما هغې ته تهدید ورکوي هغې ته اختار ورکوي چې دا دې پرې نه خود ستا وظیفې ته خطر دی پلان دی دا دې هغه دی. نو هغه زمونږ هڅې ناامیده شو په دې باندې چې داسې پیدا نه لري بلاخره بیا چپ شو.
حاجي صاحب کامل دا راته ووایه چې قومي مشرانو تر اوسه پورې د ځنګلونو د واهنې په مخنیوي کې او د قاچاق په مخنیوي کې څه کړي دي او یا آیا تاسو داسې څوک نیولی دي یا تاسو څوک ښودلی دي چې هغه حکومت نیولی پولیسو نیولی یا تاسو حواله کړي او هغه بیرته په یو شکل باندې خوشې شوي او بیا هم د ځنګلونو وهل د هغوی په وسیله باندې دوام؟
انوري صاحب لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې کم ځنګلونا چې د دیوګل په ساحو کې ولاړ دي دغه ار سړی خپل علاقه خپل کلی خپل بانډا شخصي ملکیت ګڼي. هغه ځنګلونه چې دا خلک وایي ما د مخکې عرض وکړ چې افغانان وږي دي افغانان د زندګۍ چې هغه کوم سهولتونه دي هغه نه لري هغې د ضرورت په اساس چې کوم لرګي قطع کوي د ولسی خلکو د خوانه د دې مخه نه نیول کیږي ځکه چې دا شخصي قومي مسایل پیدا کوي. یو قومي سړی پنځه لرګي روان کړي دي بل قومي سړی مقابل کې راوځي چې دا تموړه ولې وړې ځینې سماغه ورته وایي زما دا ضرورتونه دي ته دا پوره کړه. داسې د ولس د خوانه اقدام نشي کېدلی که هغه د ځوانانو د خوانه وي که هغه د سپینګیرو د خوانه وي که هغه د بله داسې یوه ټولنه وي ځکه چې شخصي مسایل څوک ځان ته نه جوړوي. د لرګي د کونړ خلکو روان کړي دي د کونړ خلک یې وایي د کونړ خلک یې خرڅوي نو یو کونړی د بل کونړي لرګی نشي نیولی. خو حقیقت دا دی چې اوبه د بره نه خړې دي. افغانان ګوري چې کابل ته د سناتور په نامه کابل ته د وکیل په نوم باندې کابل ته د وزیر په نوم باندې لارۍ لارۍ لرګي را روانې وایي دا د رئیس جمهور حکم دی او فرمان دی او دا د معاون فرمان دی. نو بیا د کونړ خلک هم دا حق لري چې رئیس جمهور دپاره د کونړ نه بې معصوله د هغه په نوم منې د هغه په حکم منې د سناتور ته روانې د کونړ غریب خلک هم حق لري چې دې لرګي نه استفاده وکړي. نو ښه به دا وي چې د هغې ځای نه د دې مخنیوی وشي.
تاسو خپله قوم کوم شیینه چې کوم مواد چې لکه تیل شو نور شیینه شو د دې ځینې ځي هغه رکشان ته رسیږي یا قچرې دي هغوی پرې خپل لرګي را کوزي د دې د مخنیوي کې تاسو څه کړي؟
نو د دې د مخنیوي په اړه ما مخکې تا ته راځو که چې دا د ولس د توان نه بیرون خبره ده ځکه یو قوم دی هغه خپل ځنګل وایي بل قوم د هغې په مقابل کې د هغه قچره نیول دا د دولت مسؤلیت دی د ولس نه دی. ولس اما پوهاوی دی آګاهي ده دغه ولس ته یو قناعت د هغې ورکړی دی لاس اچول د ولس کار نه دی ځکه چې د داسې مسایل مونږ تاسو لیدلي دي د دې نه غټې غټې پیښې رامنځته کېږي قومي نښتي. خو یو موضوع چې مې مخکې یاده کړه د چلس په ارتباط چې د ځنګل قطع روانه ده دې کې ولس یو حرکت کړی دی ولس خلک نیولی دي ولس خلک خویدلی دي تر ولایته پورې رسیدلی دي ننګرهار کې ونیول شو هلته مابس ته حواله شوي دي بېته دغه خلک راغلل راخلاصو مونږ نه پوهېږو چې د دې عوامل څه وو. هماغه د ځنګل قطع کوونکي دي اصلي عاملین وو چې څوک د ځنګل اوس موجودن پکې پنځوس شپېته ارې لګیا دي هغه خلک د دې ولس په همکارۍ او د ولس په ښویدنه په جلال آباد کې ونیول شو مکتوبي راغله د کونړ ولایت ته حواله شو لس ورځې یا پنځلس ورځې وروسته بېته لاړو هماغه قطع کې اوس لګیا دي. باید دا پوښتنه د دولت د لوړپورو چارواکو نه وشي ولایتي مسؤلین نه وشي چې دغه خلک چې نیول شوي دا ولې خلاص شول علت یې څه دی نو دا پوښتنه باید دغه نه وشي.
ډېره مننه حاجي صاحب ستانه د مولوي صاحب حبیب الله هلال نه او همدارنګه د سیلاب صاحب نه چې تاسو نن موږ سره په دې ګردي میز کې ګډون وکړ او تر دې وخته پورې مو ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو ته معلومات ورکړه. خدای دې وکړي چې داسې ورځ راشي په افغانستان کې چې ځنګلونه هم په خپل حال پاتې غم د دارکشان او د نورو د لاسونو نه بچي انسانان هم په آرامه
فضا کې ژوند وکړي، نه انسان ووژل شي او نه هم دغه ځنګلونه د منځه لاړ شي، حیوانات په امنی او د هر څه په امنی او افغانستان کې هر انسان هر څه سوکاله ژوند کې پاتې شي. نورې
صاحب تاسو نه هم مننه کوو چې تاسو لته راغلی او زمونږ غږم ازادۍ راډیو د لارې نازمونږ سنو تاسو مونږ خلکو ته او تاسو نه هم مننه.